ځوان فکر له ازادي رادیو نه
احمد شیبری مهر کلمو کوم د ځوان فکر د خبرونې د بحث لپاره مو د زده کړو موضوع خوره کړې ده. د اونۍ په پیل کې د جنوري په 23مه د زده کړو نړیواله ورځ دا ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې څلور کلونه شول چې لښپژم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند شوي دي او درې کاله شول چې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز لګېدلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچی صندوق یا یونیسف په وینا د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل تر اوسه په افغانستان کې 2,200,000 نجونې له منځنیو زده کړو محروم شوي دي. هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي زده کړې کوي د هغوی څه باندې 90% کې ابتدایي لیک لوست نشي کولی. یونیسف د دوشنبه پر ورځ په ایکسپانه کې دا هم ولیکل چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمېرې په کمیدو دي. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخه کړم په دې اړه راپور لرو.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بیوزلۍ له امله یو ورور ښوونځي ته تک پاتې شوی. هغه سه شنبه د جنوري 28مه ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. پلار مې له تیرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري. له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل خار د 12مې ناحیې اوسیدونکو رحیم الله چې معلول او بیوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل ځامن په ښوونځي کې شامل کړي، خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون لامل هغوی ډیری وخت ښوونځي ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي. معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل دي. هغوی په ځای نور نوي کسان راواسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي. بس درس داسې خاص درسونه نشته دي. بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی. هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. له دې وړاندې د جنوري په 8مه یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي و چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې په لومړنۍ ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.1 میلیون تنو ته رسېده، خو ودی د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلی. د طالبان حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې. وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو له هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په 8مه په یو راپور کې خبرداري ورکړې او چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیون نجونې به له زده کړو محروم شي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې خبرونه کې مو نثار احمد کریم زیتا بلنه ورکړې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د تفتیش پخوانی رئیس دی او همدارس مدني فعال او افغان کډوال په پاکستان کې افغان کډوال حفاظ الحق مصدق هم راسره دی. کریم صاحب لومړی کله تاسو نه واورو که په ډیرو لنډو تاسو درته وایسئ چې په افغانستان کې په تیرو سباندې څلورو کلونو کې لومړی که د نجونو مسلې تر شو له ښوونځیو د نجونو د ممانعت څه منفی اغیزې شیندلی شي؟
سلامونه او احترامات برنامه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې د ستاسو دا ګزارش کې د دوستانو دا وکړه ده چې نوم لیکنه د نجونو په نسبت دا د نارینه اوس ګراپ راټیټېدونکی دی. مانا دا چې د نظام توجه په دې اړه باندې دوم ضعیفه ده چې دولس او د نړۍ موجوده مسالک نظام نه دغه توقع چې دوی به د نجونو مکتبونو ته توجه وکړي، حالانکه هغوی مکمل دغه معرف مسالې ته شا کړې ده. او په ټولنه کې د دې مکتبونو یا د نجونو لپاره د مکتب د فرصت نشتون دا د دې باعث کېږي چې په دغه ټولنه کې به یو نسل وروسته موږ مطلق د فکري فقر سره مخ یو. په ټولنه کې به موږ داسې چلنجونه ولرو چې د هغې د حل لپاره به موږ مجبور یو چې ګاونډیانو ته یا پردیو ته احتیاط پاتې شو. زموږ هغه اړتیا به همداسې نیمګړې وي. نو نړۍ کوشش کوي چې خپل راتلونکي چلنجونه مخکې مخکې نه حل کړي، مخکې مخکې نه وکړي، حل لارې ولټوي. ولې د بده مرغه افغان واحد داسې یو ملت دی چې د ځان لپاره د راتلونکو بدبختیو مهندسي دا اوس کوي، یعنې د اوس نه ځان لپاره د بدبختۍ نقشه کشي کوي چې راتلونکي نسل به زموږ کم کم مشکلات سره مخ شي.
مننه کریم صاحب، په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلم. د حفاظ الحق مصدق نظر به هم پلانډ را واخلم. مصدق صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه اوسنۍ وضعیت کوم داسې دوام وکړي، څه اټکل کوئ چې راتلونکي به څرنګه شي د معرف په برخه کې؟
سلامونه شبکه محترم تاسو ته درنو عزتمن میلما او تاسو ټول اوریدونکو ته اله ده چې روغ او جوړ اوسئ. اجازه راکړئ شبیر صاحب محترم چې اول زه دا په ډیر اوازې الفاظو باندې بیان کړم. دا معرف د معرف ارزښت په یو هیواد کې ارکله چې د معرف په اړه خبرې کوو، په اصل کې د یو ملت د یو برخلیف په اړه هغه ملت چې معرف ولري هیڅ کله نه ورکی. او هغه ټولنه چې د معرف لرې کی ورو د جهالت فقر تاوتریخوالي ښکار کی سره کال کیږي. د جمهوریت نظام سقوط او وروسته چې طالبان په کابل باندې حاکم شو، پر افغان معصوم انجونو باندې تعلیم بند کړ چې د دوی حق دی. زه فکر کوم کچېری تعلیم همداسې بند پاتې پر انجونو باندې د دې خطرات او د دې هغه مشکلات مونږه 15 کال بعد 20 کال بعد ډیر غټ زیانونه د افغانستان راتلونکي نسل ته واوي او د افغانستان انجونو ته چې په ډیر د مختلفو مرزونو باندې دوی هم دا اوس اخته دي، رواني شاري ناروغي باندې اخته دي چې پر کور ناست دي او په دې مشکل کې کله به دوی صدای اجازه ورکول شي چې دوی خپل مکتبونو خپل پانتونو ته دوام ورکړي، تو خپل هیلې خپل اهداف ته ځان
مننه مصدق صاحب. کریم صاحب، دا خو واضح خبره ده چې به تعلیم یو هیواد په پښو نسی درېدلی، لیکن مختلف نور دلایل هم شته. حتی د جمهوریت په وخت کې په هغه وختونو کې چې تاسو د افغانستان په معرف کې کار کولې وی خو جګړو دا مشکلات را پیدا کړي وو. صحیح اوس په جنو محدودو شهرونو کې تعلیم وو، لیکن کلی ترې به برخې وو. او همدارس اقتصادي مشکلات، امنیتي ستونزې، کلتوري او ټولنیز خندونه، دا ټول شان کسر یو ځای کې د شونځو کمبود، په کم عمر د ودونو مسله. نو د معرف په برخه کې ستاسو د کاري تجربه په اساس د ستونزو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ یعنی کوم مهم ګامونه باید واخیستل شي د مکتب د دروازو له پرانیستو ورهاخوا؟
دا هر نظام او د هر ادارې سختاري تشکیل د شړی وګوري، نو ریفورم پکې حاصلي یا په کال کې راځي یا په دوه کالو کې راځي، یعنی بیا کچنه کیږي هغه سختاري تشکیلات. ته زموږ دغه 15 کاله وشول تقریبا چې د موجوده نظام په دغه ریفورم باندې موږ پوه نه شولو. دوی خو په ابتدا کې دغه مکتبونه د بندېدلو دلیل دا ویل چې موږ په یو نوي کریکولم کار کوو چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه وي، او معیارونه په کې دغه فردي او د حجاب او د ښځو لپاره چې کوم عنعنوي دغه دي دودونه دي دغه ټول شیان پکې مراد.
البته اوس هم دا خبره کوي
او ن
نو دا کله بدا کار کیږي دلته خو تقریبا 15 کال خو ډیر موتا دا چې 15 ورځې نه دي بل د نظام دا نارمل دي خبره ده چې نظامونه یا 15 کال وی یا یو لس کال وی یا چې ډیر زیات افراد وشي 15 لس کال وی زوس دې ته تعجب غوښته مزنز ایواز زه بلکې لازمونه دا ټولنه د افغانان چې دوی به کله دغه ریفورم کوي د تعلیم د سیستم د منظمولو یا دوی په خپل مایل باندې برابرې یو لوی چیلنج او لوی ستونزه دا ده چې دوی په دغه اداراتو کې دغه یو سوی تفاهم یا مس کمیونیکیشن چې ارتباطات منظم نه دي یو خدغه هیڅ کې دویمه خبر دا ده چې په ټولنه کې د فکر فرار شروع شوی دی ته اوس ستا یو تعلیم یافته یو بااستعداده ځوان په پښو څنګه ودرېږي نو هڅه به دای چې څنګه دا وطن پرېږدي څنګه د دې وطن نه ووځي هلته ورته دا کاري فرصتونه دا زمینې نشته نو د دې په اساس باندې د معارف وزارت چې مخکې مونږ دغه یعنې مشکل سره مخ شوي د جمهوریت په وخت کې چې دوی کله دغه کاریکولم ترتیبولو نو مونږ بعضې د کاریکولم متخصصین د اسلامي هیوادونو نه دغه کړي استخدام کړي چې د ایران او پاکستان او حتی د سعودي عربستان د مصر نه پکې متخصصونه د بنګال نه پکې وو نو دا د کاریکولم ترتیب کومه کمیټه یا کومه ادارې چې د دې د ترتیب لپاره کار کولو مونږ هغه وخت کې داسې د بشري مسلکي بشري قوې سره مخ وو ولې اوس خو دوی چې مونږ وینو دا د خپلې تجربې نه ګورو د دوی وضعیت په صفر کې دی په دې اړه باندې یعنی دغه امید نه دی پکا
دلته د کنیم صاحب د نصاب موضوع ته تاسو اشاره وکړه دا اوس چې تاسو له هیواده بهر ژوند کوي او طبي خبره ده د کورنۍ غړي ماشومان به مو شونځي ته ځي فکر نه کوي چې د جمهوریت د وخت نصاب کې هم ډیر زیات ستونزې وي نصاب د سی یو شکل باندې جوړ شوی و چې د افغان ټولنې د ورځنی ژوند ارتیاوی یا هغه مهم شان چې پکې باید په نصاب کې ځای شي هغه نه به ځای شي او تر اخره پورې هم په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مرستو باوجود نصاب تر اخره پورې د سی په لار باندې برابر نشو چې خلک وایي چې و ولدا نصاب خو یو څه قناعت ورده کڅرنګ
د همدې ستاسو د سوال په ارتباط باندې یو خسته موضوع زما ذهن ته راغله بل ورځ مې خپل جین په پښتنو کې په یو لسم صنف کې ده نو مال کوم مضامین درته تدریس یا غوړل چې اقتصاد دی او دا پلان څلور مضمون یې یافته مال په یو لسم صنف کې څلور مضمون ته تاسو ته تدریس یې مون خو چې د یو لسم صرف تا به شاګرد په افغانستان کې رسیدل یعنی هغه بکسه به سره چانه شو ورل هغه ته به یو څو کرایشو چې دا واکسین دې ماتل او دا ستوندر سره زمونږ چې دا چیلنج خو مونږ د چیلنج د محو کولو په طرف روان او حرکت مو کوو دا چې لاس په لاس نه یو ناس لکه دا نن سبا چې زمونږ محترمین ناس دي بینځه کال وشول تر اوسه پورې کم از کم دوی خو دا غوم ټولګي باید پرانیسته وي کنه
متاسفانه د دوی اساس سره نشته په خبرونه کې چې دوی تمویل وي دا ډیره مهمه موضوع ده یعنی کچرته لشپژمو ورپورته شپږ ټولګي دوی نشي پرانستلای نو لشتر لشه یو ټولګي خو به پرانستي و چې بیا دویم تتلی وي اتم ته نه هم
ملت څه خو به یو امید پیدا شوه وکړه ملت اوس د لوی د مایوسۍ حالت سره مخ دی
منم او دا 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 سونځه شته مصدق سپ تاسو په پاکستان کې هم د کډوالو شونځي هر څه ګډوډ شي دی حالت هم یو هیله و چې دا کډوال به لشتر لشه ابتدایي ذکر او داغه کوي هلته وضعیت څنګه دی د افغانانو
صاحب محترم تاسو په جریان کې یاست چې په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو پر ضد بیلابیل اقدامونه کړي حتی دوی د کورونو نه او شړل ایدوی چې کوم کمپونه او هغوی ورته وران کړل ایدوی د قانونو او هغه پاتې شو حتی ایدوی ماشومان اوس د ټولګي ته تللی نشي ځکه چې دوی نور اجازه نه لري ما کاتب تلاړ شي یا خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، نو دلته ورځ تر بلې په پاکستان کې بالخصوص اسلام آباد پېښور کې ورځ تر بلې د دوی سیاست د افغان مهاجرو پر وړاندې ورځ تر بلې سخت کیږي او بیلابیل فشارونه په افغان کډوال باندې دي چې یو مهم فشار چې د دوو اولادونو باندې اغیزمن کیږي چې دوی د تعلیم څخه پاتې شو، یعنی دوی ته نور اجازه نشته چې په مکاتبو کې یا په مدارسو کې یا په پوهنتونونو کې دوی ته اجازه نشته چې ثبت نامو کې یا هلته درس ووایي.
مننه مصدق صاحب. کریم زای صاحب، په دغه شرایطو کې داشته مکتب بندې د نجونو مکتب د نور مکتب سوي هم راټیټه ده او دنیا د پرمختګ په حال کې ده، تاسو د معارف په وزارت کې د خپل تجربه په اساس او د خپل ژوند د تجربه په اساس څو وړاندیز لري حل لار څه ده پرته لدی چې په اوسنیو چارواکو باندې څوک اتکاو کې اله دوی د مرستې هیله او امید وکي، په شخصي ډول باندې څه حل لار ده چې څنګه څه یو څه هڅه وشي؟
د نظامونو کې دا موقفونه چې کوم دي چې تخنیکی او سیاسي، یعنی مسلکی پوستونه او سیاسي پوستونه جدا جدا دي، د بیچارهګانو دغه شی خطا شوی دی چې دغه باندې باید جدي یو مرور وکړي چې اوس د معارف وزیر دی سعید یو سیاسي څوک وي چې د وزارت لپاره یو بودیجه یو جلب جذب د نړیوال کومک وکړي، په دې کې ورسره کاملا ولس مشکل نه لري. ولی په دغه مهمیتونو کې چې دوست تعلیمات اسلامي دي یا اداري دي یا تخنیکي او مسلکي زده کړې دي یا لوړ زده کړې دي، دغه مسلکي خلکو ته اړتیا او شته دی په دا ټولنه کې، په دغه ملت کې د څنګه د چټول افغانان بیرون
دي. نه کریم زای صاحب محترم، زما پوښتنه ده، نه د خو شک نشته چې که مسلکي خلک وي او عمومي ستونزه حل شي، په انفرادي ډول باندې څنګه سره مشکلات سره ډول حل کېدای شي؟ چې مثلا د فکر وکړو چې لنن یو کال وروسته شونځي پرانستل کیږي، حتی په کورونو کې باید د ته خلک په انفرادي ډول اوسه توجه ونکړي چې لنجو سره درس وي.
په انفرادي شکل باندې خو مختلفه ده، خصوصي او آنلاین دغه سیستمونه جوړ شوی دي، د خلکو خپل اولادونه په آنلاین مکاتب کې شامل کړي. دا څه نه ده چې والدین غفلت کوي د نظام په چیر باندې، زه ډېر داسې نجونه خویندې ورېرې پېژنم چې د آنلاین درسونو د لارې نه لګېږي په نړیوالو پوهنتونونو کې درسونه وایي، خو دا د مسالې حل نه دی. د معادلې حل دغه ابتدایي زده کړې دي چې د اووم صنف نه تر د دولسمه پورې موږ ته په کار دي.
بله،
په هغه ګریجویټ انجینې چې مثلا د انجینرۍ په اول سمستر کې وي یا د زراعت په اول سمستر یا د ادبیات، هغوی خو لګېږي، هغوی خو خپله ستونزه حل کوي. موږ ته غټ لوی چیلنج چې کوم دی، دغه د اووم صنف نه تر د دولسمه پورې لوی چیلنج دی. او په دغه وخت کې په افغانستان په ټولنه کې بدبختانه دغه خور لور ته په دغه مونږ درنښت او دغه نه پارځه نه کتل کیږي چې سړی وای چې په دغه ټیم کې به لور ته یا خور ته یو پروتوکول یو ارزښت ورکړل شي، په هغه سرمایه گذاری وشي، هغه به مکتب ته وړل شي راوړل شي. په کوم ولی ډېر هڅې داسې شوې دي په نګرار کې مونږ لرو الحمدلله، په فنار کې مشته دي، خوښ کوم شته دي چې تعلیم یافته او خزو د مخکینه مدني فعالانو داسې یو نتورکی شکل جوړ کړی دی چې په کورونو کې هغه ابتدایي تحصیلات کیږي، که خدای یو لار برابره کی دوی به وتوانی دي چې دوی به د کور نه راسن کانکور د آمادګي ولري، صرف هغه سند ته بالټیا ولري.
مننه مصدق صاحب. په پاکستان کې هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې د کډوالو تعلیم او زده کړې غړي وډې شي دي، او ساجی راډو هم داسې ګند راپورونه لري. هلته څنګه په انفرادي ډول باندې ځینې کورنۍ هڅې کوي او داسې لکه دا نتورک ته یو ډول نتورک ته چې کریم جی صاحب اشاره وکړه؟
شبیر صاحب محترم، که تاسو اجازه وي چې مخکنی موضوع چې تاسو جناب مین صاحب ته هم چې د افغانستان د معارف اساسي ستونزې دي، تاسو اجازه چې په دغه باندې یو لاندې تحلیل وکړو.
نرمانی
ګورئ، بدبختانه چې د افغانستان معارف اساسي ستونزې نه دي په خوا په څیر چې ډېرو کم شوي، نه دي لا زیات شوي دي. چې بدبختانه دا د شلکلان میراث را پاتې ده. موږ دا نشو ویلی چې په څلور کلن حکومت باندې چې نوی راغلی په دې باندې واچو. بدبختانه د معارف مشکل زما دو کاله کېږي چې زه مکتب وایم، دا مشکلات شل کاله راهیسې کېږي چې دا مشکلات شته دی. زه به تاسو ته د اول نه شروع کړم چې لومړنی امکانات نشتونوالی په جمهوریت کې، د جمهوریت نه نیولی چې میز نه و، چوکۍ نه و، کتاب نه و، تخته نه و، په ډېرو سیمو کې ماشومان لا هم په ځمکه ناست دي، میز او چوکۍ نشته، درسي کتابونه وخت رسېږي او کرسیږي هم کم رسېږي. که زه تاسو ته د خپل سترګو دید بیان کړم، که زه کوم صنف کې وم په کابل کې کما درس ویل، موږ ته که چېرې پنځه کتابونه راکول لس به ویل چې تاسو خپله واخلئ. باور په خدای وکړئ چې 90% هغه ځوانان چې دغه هغه یې نه لرل چې دا توان یې نه لري چې دا کتابونه واخلي. او دویمه موضوع چې دا د مکتبونو نشتوالی او نامعیاري ودانۍ دي. په لسګونو ولسوالۍ کې، د کابل نه نیولی زما په لغمان کې، زما په ننګرهار کې، زما په پنجشیر کې، زما په هلمند کې، لا تر اوسه هم هېڅ معیاري مکتبونه نشته. په خیمو کې همدا اوس زموږ ماشومان ځوانان سبق وایي، په جوماتونو په منځ کې یا د شخصي کورونو کې تدریس کېږي. ستاسو که په پام دي څو ورځې مخکې د افغانستان په یو ولایاتو کې خلک پر خپل شخصي مصارفو باندې مکتب جوړ کړل، اوس مهال د هغه استادانو ماچ نشي ورکول. او درېمه موضوع چې ډېره مهمه ده چې په شل کلن جمهوریت کې په میلیونونو په میلیاردونو ډالر له مختلفو موسسو د نړیوال بانکونو چې په تقریبا 1.3 میلیارد ډالر چې دې ډېره برخه معرف ته جوړه شوی و، خو بده مرغه اداري فساد، کمزوري مدیریت او نظارت نشتون دا اجازه ور نه کړه چې دا پیسې خپل اصلي هدف ته ورسیږي. او ډېر
مصدق صاحب پرې شک نشته، پرې شک نشته چې په هغه وخت کې هم ستون سی بي او مخکې کریمزي صاحب دې ته اشاره وکړه چې لشت لږه په یو خواخو روان وو، کنه چې په دغه خوا روان وو سي کېدشت چې د معارف سیستم بهتر شي. په د پاکستان پښتنه ماتلتا سونه کوله، په پاکستان کې څنګه په انفرادي ډول یا د یو شبکې او نتورک په شکل باندې کډوال د هڅې کول شي، او کنه دې ته هم زمينه نه برابر چې د خپل لوندو او د هلکانو لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي.
شبیر صاحب محترمه، تاسو جالب ادا د اوس په دغه یواد کې تاسو افغان په صفت تاسو د پاکستاني نمبر نشي درکول چې ته پاغه باندې ځان ته یو سیستم پال کې او داغه له طریقې څخه نور یا درس او تعلیم امر تکړه دومره دلته شکتي راغلي دي چې تاسو خلک به کورونه شوي دي، کارونه یې نشته دي. او شته نیم باز څه چې یعنی په انفرادي ډول ادا نه لري، په بازي ویب سایټونو له لارې بیا هم خپل درسونه او زه فکر کوم چې ډیر سخت دی، خو ډیر لږ دغه رقم کسان شته.
مننه. د آنلاین زده کړو په ارتباط یو راپور لرو چې جنو په افغانستان کې له مختلفو لارو دغه هڅه شروع کړې دي چې آنلاین زده کړې کوي. دغه لاند راپور سره ورو بیا برته خپل بحث سره ګرځو.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شوی او محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یو پیاوړی هڅه ده. لولوړو زده کړو یوې بي برخه شوی انجلې چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي، اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي. یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل
ما څومله دخترانه
تکون سین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنو په وړاندې د خونځي او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
دی وايي آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولې، او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزور او د برېښنا د نشټون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل خار یوې بلې اوسیدونکو انجلې چې د طالبانو تربیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې و او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
ولوقان د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اسنه نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو، د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
خوشی و اینا.
دنجونی وای له حضور زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر استونزمن کړي بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. پام دی حال کې د زده کړو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د غنجونو حدسې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې سرګندونه کوي او خی چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غل کېدو وړ نه ده. لډلې خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ اوچتول مهم دي، نو له بلې خوا نه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونام شنبه د جنوري 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یونام یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسولیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته تر پوهنتون د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستي او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غړ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لوري د دغه محدودیتونو لامل په افغانستان کې 2.2 میلیون جونې زده کړو محرومي شوی او دا چاره د هغوی راتلونکو د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د ځوان فکر خبرونه لا سړي رډو او موضوع مو د زده کړو په افغانستان کې د زده کړو په ارتباط یو بحث لرو. د خبرونه میلمانه مو دي نثار احمد کریم زئی او حفاظ الحق مصدق. کریم سی سب د آنلاین زده کړو ځینو ستونزو ته په دې راپور کې اشاره وشوې چې خبرم کو او تاسو هم واورید، لیکن په ورته وخت کې څه ناڅه ګټې خو لري؟ دغه په لکونو حتی اوس خو په میلیونونو شمیر دی د افغانانو چې په بهر کې ژوند کوي. ساس په باور داسې نشي کولای چې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې دننه دي، خصوصا د نجونو لپاره، د آنلاین زده کړو زمینه برابره کی؟ یعنی که چیرته ستاسو خپلوان وي، زما خپلوان وي، د مصدق صاحب خپلوان وي، دوی خو په پاکستان کې ژوند کوي، د زج په اروپا کې ژوند کوم، تاسو په امریکا کې ژوند کوي، که د کورنۍ یو اتو نه لسون جنو ته د زده کړو زمینه برابره کړو، کېدای شي چې یو څه نتیجه ورکړي څو کال وروسته، که څرنګه؟
بالکل کاملا خپل تجربه باندې آنلاین زده کړو دارس کوي مې چې دلته په کانادا کې مونږ الحمدلله او ته باندې چې دوه آنلاین لیسې سره برابرې کو دا افغانانو لپاره چې کامل نه را په خانه د جمهوریت د دورې کړو لکه څه اپډیټ د کانادا او د امریکا او د مونټرال د سره لکه ورتواله لري هغه په آنلاین شکل باندې په دغه کې اعلان اضافه لري او د دې تر څنګ د دې خو رسمي اعلانات شوي دي چې دا مکتبونه پرانیستي غونډې دغه شولې اعلان شولې. د دې تر څنګ موږ هڅه کړې ده چې اوس داسې لارې چارې برابرې کړو چې دغه شاګردانو لپاره چې څوک دغه آنلاین زده کړو تصب نوم لیکنه کوي یا دغه مکتب شاگرد کیږي هغه ته الته د وصل یو وسیله ور برابر کو، ځکه د افغانستان د انټرنیټ کیفیت هم ډیر ټیټ دی. کله کله خو بیخي داسې سیمې او په داسې ساحو کې سیګنال سره ورک شي، نو هغه په څه شکل باندې هغه خپل زده کړې وکړي؟ نو په دې هڅه کې چې داسې وسایل یا لکه دا سټارلینک داسې په دې مسله باندې مسفیلان خلک لګي دي چې د یو کلی په اندازه باندې
وبښه. آیا د سټارلینک امکانات شته؟ سټارلینک خو مثلا په ایران کې فعال دی، لیکن په افغانستان کې هم ممکن دی چې فعال شي؟
او او سټارلینک خو نړیواله دغه د
افغانستان نه، یعنی خلان زما مطلب ده، یعنی د دې امکانات شته چې څوک غوښتنه وکړي او په افغانستان کې هم فعال شي؟
او
دا مهمه خبره ده.
درصد شته سټارلینک خو موږ د سکو چې ډومېسټک کنیکشن باید ولرو، لکه یو د مرکزی ډاکټر نه به دا چې یو کلی ته مثلا ستاب کلی کې لسمه شاګردان دي، لس شاګردانو لپاره موږ کوشش کوو چې یو ډیوایس په کار واچو، ځکه چې د افغانستان اقتصاد او دغه ولس اړتیا ډېره ده. نو باندې چې دا کومه شخصي خصوصي کمپنۍ به ونه کوي چې اوس په افغانستان کې د مارکیټ
کریم صاحب محترم او بخشي په همدې برخه کې ډیر کله چې ما د همداسې مدني حاصلې دي، افغانان داسې کوشش کوي چې ډیر څه وکړي، مثلا دی ویلی سی تر کچی پوری شاگردان پیدا که از دکون که پیدا که و بیا غوی تا تدریس و که چی بعدی غلی پار استادان هم سخت دی او آنلاین امکانات هم سخت دی پا لویدیز نره که جواند خپل دیر بخت دی انسان وقت نلری دا وقت تغییر هم دی، لیکن زد آوائم حتی دا کورنی پا کچا بندی مثلا ز د مامالونو ته یو کورس برابر وم د ستکړو د ترلونو ته برابر وم دي ترور کورنۍ ته برابر وم، دغه رقم امکانات دغه رقم هچي په کاناډا کې په نور نړۍ کې تاسو ری خبري اسې چې ځین خلګي کوي او کینه کوي فکر نه کوي چې دا ډېر اغیزمن شي.
او دلته د یعنی په شخصي انفرادي باندې چې اوس درته مثال دا به ډېر وخت ونیسي، خو زه درته دغه د مدني او په مدني ټولنو دغه د حکومت چې یو په کاناډا کې د افغان لیکوالو ستراتیژیک مرکز وتوانېدل چې د یتیمانو ماشومانو لپاره هلته دغه ورکي هغوی دغه د آنلاین زده کړو یو پروسه تطبیق مخکې چې مثال ته عرض کړم چې کم از کم یو صنف خو باید تطبیق شي ټول بوج پورته نه کړي. دویمه خبره دلته استخدام شوي دي، ډېرې استادانې استخدام شوي دي د څو دپاره کوم محصلین چې کوم شپږم او اووم صنف کې په درس کې نیمه پاتې شوی دي وردګو کې موږ شه دغه لرو مثالونه لرو چې هغه د لیسو شاګردان دي چې هغه استادانو سره په غیر رسمي شکل او په غیر مستقیم ډول باندې د علم د زده کړې لپاره وصل شوي دي او ډېر زیات امکانات ورته برابر شوي دي، چې هغه لابراتوارونه او جوړ شوي دي کمپیوټر انټرنیټ ډېر امکانات ورته افغانانو برابر کړي دي. یعنې دا لوی صدا چې په عمومي شکل باندې چې د
مننه کریم صاحب. مصدق صاحب په پاکستان کې په پېښور کې ستاسو ژوند کوي، څنګه هلته همدغه انفرادي هڅې ځینې خلک کوي او کنه چې د خپل کورنۍ غړو ته درس ورکړي؟
او جناب شبیر صاحب محترم مخکې هم یادونه وکړه، خو بدبختانه چې دغه اوزاف اعلان چې دغه تل شته د نوټیرې ناهیلی شوی دي، ځکه چې په افغانستان کې هم بالخصوص د نجونو پر مخ دروازې د مکتبونو بندې، خو یو عمده مشکل چې دغه اقتصادي توان دا برداشت کول نشي چې دوی یعنی پکې چې ځان ته فعال کی او یا هغه لن څونه چې دي غیر عمده مشکل دوی پښته دي چې بدبختانه نشي کولای دغه مسائل ورکړي. ډیر اندک چې تاسو په دې کې په سنټر کې لاس وستا د اشته دي چې توان ورکړي، خو نوې فیصد نور دغه اقتصادي توان نه لري چې دغه درسونه پر مخ
یو بخشي. دلته پرې شک نشته چې کچرته لګشت څوک ډیر وکي سویه او کچه به د تعلیمي لوړ شي، لیکن په کم مصرف مثلا یو څوک دی په یو کورنۍ کې هغه تعلیم کړی دی که هغه چیرته دغه نږدې خپلوانو ته درس ورکوي، نو په خپل هم ورتلی شي چې هغوی ته درس ورکوي، او یو که چیرته د ورځې دې ته زمینه برابر شي چې څوک دوه ساعته د زده کړې امکانات برابر کړي که ممکن په څو کاله کې یو نسل په پښو ودروي له تعلیم له درکه، څنګه مصرف شي؟
بالکل دا خو ډیره یو بهترینه خبره ده چې تللی بې وزنه ده او که بل څوک د دغه توان لري چې تللی شي هغه ته تدریس ورکړي، که هغه یو کلمه وي که هغه دوه کلمه وي، خپل خیر خلکو ته ورسوي، خپل خیر جامعې ته ورسوي، خپل خیر
خلکو ته ورسوي، بالخصوص دغه بیوزل بیچاره افغانانو سخت شرایطو کې راګیر پاتې دي. زه فکر کوم چې بهترین لاره او بهترین گزینه همدا گزینه ده چې د خپل د وخت نه او دوه ساعته کې او غوی نه په غوی ته او خپل چې غوی هم دغه نه بهره مند شي او یو څه زده کړي.
مننه مصدق صاحب. کریم زئی صاحب، یو بل ډیره مهمه موضوع چې مخکې هم اشاره ورته وشو، هغه د نصاب موضوع ده. دغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللی دي او د دوی ماشومان په ډیرو د امریکا او د کاناډا او د اروپا په مکتبونو کې تعلیم کوي، د دغو مکتبونو په نصاب کې ډیر غنی مواد شته د ماشومانو د زده کړې لپاره. تاسو داسې خلک پیژنئ چې لښ تر لښه ځینې مواد دوی په خپل ژبه باندې ترجمه کړي چې که اوس په دردونه خوړل پراتلونکي کې ممکن لدین استفاده وشي؟
دقیقا دغه موضوع باندې د مخکې تم تاسو سره یادونه وکړله. د افغان لیکوال ستراتیژیک مرکز حتی تر دوی په داخلي جلسه کې د افغانستان د موډل کاریکولم د نقطې بحث وشلو چې داسې فرصت شته دی، ځکه چې زمیر پروفیسران او استادان مسلکی خلق راغلی دي او په دې ټولنه کې لا تر اوسه پورې نه دي مدغم شوی نسبت د دې نه چې دوی د ډیپریشن تلل شي یا به کاري احساسو کې د دوی د باید مونږ د دغه کریکولم د ډیولپمنټ یا د ماډرن کولو په اړه باندې مرسته وکړو واخلو. نو په دې باندې ورس دقیقا کار یاره بحث شته دی.
یو خو بحث دی یو دسته چې مثلا دا اوس تاسو کاناډا په کوم شار کې ژوند کوي؟
په تورنټو کې
فرضاً دوی خو د مکتب نصاب هم ډیر ژر بدلوي، څو اړخونو ته که څوک توجه کوي. یو خو د دوی نصاب نوی وي په دې معنی باندې که دغه وچکالي زیاته شي ممکن د انوایرمنټ او د چاپیریال په برخه کې دوی په نصاب کې څه داخل کړي. مثلا که چیرته دغه اوس په دنیا کې د ای آی رونق پیدا کړی دی، حتما ای آی په نصاب کې داخلوي. دغه شیان لکه څنګه چې د جمهوریت په وخت کې افغانان په تش میدان سره مخامخ شول، کله چې د مجاهدینو تقریبا لس کلنه یا نه اته نه کلنه خپل منځي جګړې وشوي، هر څه ګډوډ شول او خراب شول. نو له صفر چې شروع کول ډیره سخت شول چې زمينه برابر شول چې دوی نصاب ته څو ولري. لیکن که چېرته نصاب ته څو ولرو ممکن د یعنی ګټور څو ولرو، اغه جنې وهالکان هم له تعلیم سره شوق پیدا کی او دوی په خپل هم دې ته حاضر شي. اوس یو ډول په خراب نصاب باندې چېرته څوک چاته درس ورکوي، زکون کې هم ضرورت وي د پلارو د مور په زور باندې درس ته ناست وي. همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا ستاسو دا خبره چې په آسانو الفاظو کې راواخلم، په افغانستان کې مکتب د دې لپاره لوستل کېږي چې دا د مور او پلار کومه وظیفه ده او موږ یې کوو ترسره کوو. د دې لپاره نه لوستل کېږي مکتب چې موږ یو چې په دې مکتب باندې زما سبا روښانه کېږي، په دې باندې زه سبا د یو هنر د یو مسلک د یو فن خاوند کېږم.
او دغه نن مې روښانه کېږي، سبا خو پرېږده، دغه نن دغه نن هم لارې چارې راسته کوي.
نو دا کاملا دقیقه نقطه ده په ټولنه کې چې د معارف رابطه د مارکیټ سره نه وي، هغه معارف دغسې مخ حالاتو سره مخ کېږي. لکه نن چې د افغانستان معارف دی، موږ د مارکیټ غوښتنې باید په کریکولم کې په وخت په وخت دغه اپګرید پکې ورسو چې ټولنه نڅه تقاضا لري. دا ډېره بهترین بیلګه ویله دا دی په کریکولم کې دی مولیت واقعا. دغه څه مسایل چې مثلا د افغان د معدنیاتو بحث شروع شوی دی، دغه د معدن په اړه کانسپټ یا د معدن نړیوال مارکیټ ته رسول دا باید زموږ معرف ته نه نوځي. دا بحث دغه د صلح بحث، دغه د نړیوال تعاملاتو، دغه د نړیوال ډیپلوماسي، دا بحثونه زموږ د نننی مارکیټ بحث دی. دا باید زموږ کریکولم ته نه نوځي چې نسلونه مو په دې ته آماده اوسي.
مثلا د چاپیریال موضوع ډیره مهمه ده. د افغان زکون کې ته په نصاب کې دغه څوک نه ورزکوي چې اوبو څنګه وساته، د اوبو اهمیت څومره دی. او حال داسې د اروپا او د امریکا زکون کې سره لدی چې ډیر وبلري به هم د وبو په اهمیت باندې دوی په هوبي ماشمن نو یعنی زما مطلب دا ده کریم زای سپ تاسو په خپل شپې ټو کلونو کې په افغانستان کې کلونه کلونه د معرف برخه کې تاسو هڅه کړې دي او فعالیتونه کړې دي زحمتونه مستلې دي آیا د نصاب په برخه کې تاسو په دې ټو کلونو کې چې غرب ته تللی یاستي ځین مواد راغون کړی دي چې دا په پراتونکو کې ممکن په کار راشي دغه مواد خو حتی په خبرې دوه ارزي پراتولې دوه ارزي او د خپل د افغانستان د بچو لپاره ډیر په درد ممکن وخت پراتونکو
دغه د پرلمن دی او د سره بحث کول د دې هویت په اړه معنی چې دا وانانو لپاره اول د دې هویت مهندسي په کار ده چې په دې حالات کې موږ خپل موقف خپل ځایګه باید زمون څوک یو مثلا په کته په پرون یا په سبا کې ژوند کې نو نن باندې د لاس اور کړی ته باید د نن ناخت وکي ته نن څوک یې زه یو فقیر ملت يم در په در ملت يم نیم دغت مې د کور بیرون مهاجر دی د پاکستان کې د افغانان سره کوم حالات دی یا په نړیوال سټیج باندې دا خو سید مون خو وینو چې افغانان کاناډا کې دی امریکا کې دی اروپا کې دی لکشری ژوند نه سیبا د دې خلکو لپاره دا په شافته مملکتونه د ماباس حیثیت لري کله خلک دې ته نه دی اماده د دې ژبه مشکل دی د دې د فن د حرفي مشکل دی اوس مزه د کابل پانتون د ادبیاتو استاد امریکا کې په چیش کې استخدام کوم چاغه د پورتو ادبيات لوستي یاد لري ادبيات لوستي هغه بس په اروپا کې پچی شي
خیر حالت هم یو مشکل شته حالت خو بیا هم زموږ د نصاب مشکل دی د ادبيات استاد بمو دوه مقالې نشي لیکلی یعنی نور مشکلات و کریم زای صاحب یعنی مثلا د افغانستان د پدیتیرو کلونو کې حتی په وخت کې صدا غد د مطلب می دا شل کال دی کوم ځکهون کې چې د ادبياتو نه فارغ شي وي څو کسانې په لیکوالو بدل شي وی یعنی څو کسان د سيدي چې هغه لیکوالي کولای شي زه د دې له خاطر چې حتی امده ستون زه حل شي پراتلونکي کې نظامونه زی راځي بدلی شي او تر کله پورې به نظامونه ته هیلي او توقعات لري خلک د ټول اولس په اړه کې باید فکر وکړي یعنی مثلا امده افغانان ستاسو په شمول د افغانان څخه نور هیوادونو ته تللی دي کچیرته په ځای دي چې دې ته فکر وکړو چې نصاب به څنګه هغه به څنګه سمو د مکتب دروازې به څنګه خلاصو نو له کاناډا خو دې چا زور نه رسې پدې باندې چې یو مناسب قانوني کې چې د مکتب دروازه پرانیزه خو صرف یو اواز به اوچته وي لیکن نصاب خو بدلول شي
نه د نصاب بدلون
زما وبخشه زما مطلب دا نه دی چې په خود سرش مثلا ستاسو تاسو د خپل اولادونو د مکتب په نصاب کې څلور مهمه مقاله پیدا کړي کچیرته تاسو دا وښ بړی آنلاین خبري کوي ممکن یو څوک لکه دغه مصدق صاحب چې په پېښور کې دا غم تر استفاده وکي او خپل د کورنۍ غړو ته مغه د نصاب شکل تدریس کی ولې باید نصاب مغه شي چې شل کال دیش کال سلویش کال په افغانستان کې تدریس شوی
زه ستا سره په دې مسالې کې موافق یم چې د افغانستان په کرکولم باندې باید جدي غور وشي دې فکر په وشي دراتلو کې لپاره ولې په تیرو کې چې څنګه د جمهوریت په دغه باندې نیوکه کوو نو هغه کې به زه لګوم انصاف به مو په دې نه کړي د جمهوریت نظام خپل ځکه آماده کړي او کار دا شل کال دا سفر چې شوی په دغه ټولنه کې خپل لوکل ډومېسټک ظرفیتونه زموږ آماده و چې زه په خپل د افغانستان د کریکولم د کمیټې عضو وم همایون قیومی د مالی وزیر چې د کریکولم د کمیټې رئیس و زه د افغانستان منګ لیدل چې موږ د بهبود په طرف موږ حتی تر دې پورې چې په کابل کې په خصوصي پوهنتونونو کې چې کوم د کمپیوټر د یاد انجینرۍ دغه کومه ټرمینالوجي چې په انګلیسي کې تدریسېدله دغه ته موږ کوشش کولو چې په د خپل محلي ژبه باندې د دې سره رشد وکړي چې دا انګلیسي کمپیوټر خو د انګلیسي ژبه ده خو د دې سره
کریم صاحب له نصاب نه زما مطلب هغه ده ژبه اړخ نه ده له موضوع محتوا نه ده
زر اعظم مسئلہ یعنی کار تا درتا وے ما کہ من تر دی سر حدا پوری سفر کڑیو کہ پاغ کریکولم مو دغم نہ کار کڑیو چاغ دی جے بیلانس سٹیج تا پکی تقریبا رسیدلیو کمپیوٹر او پختو کمپیوٹر او فارسی دا گورا یو نادر خبر رچتا گوگو تا بدر رسی خو دغه جمهوریت
معرف برخه کې مکتبونه پزرګونو شو مکتبونه جوړ شول کتابونه په میلیونونو چاپ شول استادان جذب شول دیک شک نشته لیکن اوس د راتلون کې له خاطر هڅه پکار دي د راتلون کې نسلونو د روزلو لپاره کجیر ته افغانان دې ته انتظار وي چې شوانځي په افغانستان کې پرانسل کې شي او بیا به لغنه ورسته نوري هڅې کوي نو فکر نه کوي چې دا ژوند هم د څه کله نه کله د هڅې سره تیروبیری وي ممکن شرایط دې ته مساعد شي چې بیا نصاب په درد وخري بله مهرباني
دا اوس فعلاً په افغانستان کې یو عجیبه وضعیت دی لازم باندې چې سړی دومره د انتقاد په خاطر باندې بحث کې خو تاسو ته ستاسو د لارې د افغان ولس ته دا غږ غواړم چې ورسوم چې اوس په هغه ولایتو کې چې مثلا غیر پښتانه پکې اوسېږي هلته اوس نجونې تر د 12 پورې مکتبونو ته ځي هماغه خپل رسمي یونیفارم کې ځي د دې دلیل دغه دی چې دغه چارو غیر پختانه چارواکی دی اوی د ملا صاحب حبت الله نه دغه غیر رسمی امر اغسته دی چې د دوی اولادونه د مکتب وي ولی متاسفانه د بعد امرغه په شل کاله جمهوریت او په شل کاله د جهاد په دورو کې دا څلوېښت پنځه کاله کېږي همدغه د پښتون میشتې سیمې دي چې دوی د معرف سره سم هغه پدبانې شروع کړی ده نه غواړي
د ازادي رادیو د راپورونو لمخې کنیمزای صاحب د ازادي رادیو د راپورونو لمخې د طالبانو لبیا راتګ نو وروسته د افغانستان د شمال په جنوب ولایتونو کې دنجونو مکتبونه خلاصو اوس ازادي رادیو د راپور نشته د ولې چې په مختلفو سیمو کې دنجونو مکتبونه خلاص دي البته یو شایسته د بیا ساسو خبر یو ډول تاییدوي د په دینی مدرسو کې چې دوی نصاب هم په جنوب برخو کې ور بدل کړی دی فرهنګ جغرافي او تاریخ دا هم پکې لولي هلته په د کابل په شمول په مختلفو ولایتونو ته جنوب ورسي او هغه هم تر 12 صنف پورې زده کړې کوي د کې شک نشته خو هغه بل اړخ دی مصدق صاحب کته ستر راشمه برته هغه پاکستان خو بریک شک نشته چالت خو افغانان ډیر مشکلات او ستونزې لري لیکن پاکستان په خپل د معرف په برخه کې لډیرو غټو چیلنجونو سره مخامخ شوی دی په دې برخه کې یو څه لته سنور
ډیر جالب او ډیر اساس موضوع اشاره کړ بدبختانه افغانستان په 50 کلونو کې جنگونه شو ویرانیان راغلي افغان خلک قرباني شو خو دې خواته دغه پاکستان پورا ته اوس د دوی معرف ته هم ځخ خپل چې کله ګورم حیران پات کیږم چد موږ نه دی نګران نه نیولې 3 ساعته 4 ساعته مزل خو د دوی پانتونونو ګورم د دوی نصاب ګورم د مکتب نه نیولې تر پانتونونو او بل اخر چې فارغي باور وکي چې دوی دومره قوي نصاب لري دومره قوي معرف لري چې حتی د دوی یو کانس یو ځوان چې 12 کلن دولسم صنف ترازی یا بدا انجینری یا بدا ډاکټری
و مصادق صاحب خبرم ده سنده د پاکستان د تعلیم نصاب په خو بهتر او وس خراب شوی دی دقیق راپورونه دا وایي چې حالت لوژه فقر اقتصادي مشکلات امنیتی ستونزې کلتوري مشکلات د شونځو کمش د داوس په لاهور کې په دې باندې او په پنجاب کې په دې باندې باسو چې اې د لپاره چې د معرف او د لوړ زده کړو سویا لوړ شي باید نور پانتونونه جوړ شي چې په باندې هم یو راپور و چې په یغه کې بیا اداري فساد او د مشکلات شته یعنی دا مشکل په متاسفانه په سیمه کې یو ډول په خبرې دوه چې فقر سره مرتبط لري کریم صاحب د معرف په برخه کې سمته چرشو هم بیا ډیر په چټک پرمختګ په حالت کې دی مثلا په 2015 کال کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو هند ډیر انجینران فارغ کړی دي، داسې انجینران چې په نور نړۍ کې هم کار کوي، په کاناډا کې به هم ډیر ګوري حتمان.
بل څه په داخله کې کرکشتر یونیورسيټي او ته وي په دې هریانا کې د هندستان کې او کالې هم سفر لرل، نو یو څه رئیس ته پانتون سم چې مجلس او دا ویل چې کما ته اجازه راکې او څو دقیقې تاسو سلیکان ویلی ٹیکنالوجی کال لپارا دغه راکړلو خپل وخت نه راکړل چې راتلون کی کال ل دوی تقریبا سل کس په کم رشته کې په کار دي چې په کم بخش کې دوی باید تخصص ولري. ګوره نو د هند معرف هغه د نړۍ ته لکه چین چې څنګه د موادو د سپلای یا د وسایلو د سپلای مرکزیت ګرځېدلی دی، د هندوستان نن د نړۍ د فکری ظرفیت ګرځېدلی دی چې هغه نړۍ ته استعدادونه تقدیموي. ګوګل رئیس هندی دی او دومره پخوانی هندی هم نه دی، د هندوستان نه د ګوګل ریاست ته دلته کوچ شوی، داسې نور هم ډېر مثالونه لري خو زرهاو. نو د افغانستان موجوده بدبختي دغه ده چې په دې خوشحاله یو چې موږ د امپراتوریو ګورستان یا ادیرایو، دا نو زموږ لپاره څه شی شو، دا زموږ د اولادونو لپاره څه شی شو، دا ټوپک زموږ د اولادونو لپاره څه شی شو. احمد شاه بابا د رانیولې تر ننه پورې په افغانستان کې داسې یو دغه نشته دی چې څوک ووایي چې دا پلانې د مکتب معلم او د خپل شاګرد دغه ځای ته رسولی دی، بس همدغه رسېدلی چې پر هغه
خیر دومره خیر. کریم ځای صاحب دومره به پخوا هم نه سو، البته په تاریخ کې داسې هم نه داسې وضعیت تر گاونډو هیوادونو ډیر خراب وو، داسې وختونه هم ول چې تر گاونډو هیوادونو مزیت ډیر بهتر وو. د امیر حبیب الله خان په وخت کې فرزن هغه مشهور هغه کتاب د خاطرو د انګریز متاسفانه سم له لاسه مې نوم له ذهنه ووت، هغه په خپل کتاب کې وای وای کله چې د ایران له خاورې د افغانستان خاورې ته راغلم په سرحد کې نظم او ډیسپلین وو او هر څه سم وو، نو له ایران سره هم دا حال وو. او نو دا او بل یو بل شیم دی، مثلا د اساسی قانون په حساب باندې شاید پسیمه کې لمړنۍ اساسی قانون د امان الله خان په وخت کې هغه شوی وي، تدوین شوی او تنظیم شوی. بس له همدې شو خبرو سره دا بحث راغونډ کو. کریم صاحب ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مو برخه را سره واخیسته. حافظ الحق مصدق له تاسو څخه مننه چې سره لدی چې بوخت وي او په داسې ځای کې یاست چې هلته ستونزې او مشکلات هم شته، او بیا مو هم په دې بحث کې ګډون را سره وکړ. ستاسو کور ودان په دې هیله چې ژر تر ژره د افغانستان د هر نجونې په مخ د ښوونځي دروازه پرانیستل شي او هلکان هم د داسې نصاب خواندان شي چې په دې وطن کې او د دې وطن لپاره نجونې او هلکان په درد وخوري. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم.
سی سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنیمو بجو له ازادي رادیو